السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ زه سالی وړاندې کوم په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته خوشبیني څرګندوي او وایي د پخلاینې امکانات به لا باوري کړي د سولې پر روانې پروسې نور راپورونه هم لرو د سوریې وضعیت هم څېړو خو اوس له فریدي هوډ سیفي خبرونه اوري
افغان ولسمشر د بریتانیا له صدر اعظم سره خبرې کوي د سوریې اعتراض کوونکو په خپل خاورې کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سوتنه پوځي متخصصین نیولې دي او زرګونو قرغیز بندیانو د نخوړلو اعتصاب پای ته ورساو افغان ولسمشر چې په لندن کې د نند بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره خبرې کوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د غونډه به د اوږدمهاله همکاریو او له 2014 میلادي کال وروسته د ژمنو او په سیاسي برخه کې د پرمختګونو د اړتیا په اړه وي افغان ولسمشر تر لندن مخکې ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او له دواړو هیوادونو سره یې تړونونه لاسلیک کړي دي په دې اړه نور جزئیات په روانه خبري مجله کې اوریدل شي د افغانستان د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت سره نن پریکړه وکړه چې د دې جرګې د دوهم مرستیال لپاره انتخابات تر دوه اونیو وځنډوي د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن وروسته تر هغه د موضوع رای ورکولو ته وړاندې کړ چې د ولسی جرګې د دوهم مرستیال څوکۍ ته شاګل رضایی او احمد شاه رمضان بریالي نشول
متاسفانه در دور سومی انتخابات هم هیچ یکی از کاندیدای محترم اینجا به علاوه یک تکمیل کرده نتانستند برای دو هفته همین انتخابات چرا به تعویق بدیم موافق هستین دو هفته سایز مجلس دمیجا ختم میکنیم
دا ولسی جرګې د نن په غونډه کې 200 وکیلان حاضر وو او د دوهم مرستیال چوکۍ ته کاندید یو سلیو رای ته اړتیا درلوده چې یوې هم ترلاسه نکړه د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان خار امنیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل شو د امنیتی مسولیتونو د سپارلو د بهیر په غونډه کې د جوزجان والی محمد عالم سعید افغان ځواکونو او د هغوی د تجهیزاتو په اړه اندېښنه وښودله د کونړ چارواکي وایي له دې ولایت څخه اتلس تنه تختول شوی پولیس انند قومي مشرانو په مرسته آزاد شول دغه پولیس د پنځمبي پورز د نورستان له مرکز پارون څخه خپل کورونو ته په رخصتي روانو چې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو و تختول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سوریې اعتراض کوونکي وایي دوی وطنه ایرانیان په نارامه خار همس کې نیولې دي چې 15 تنه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب پوځي متخصصین دي په دې اړه نور جزئیات نه دي بیان شوي چې د دې ایرانیانو په اړه دوی څه پلان لري او یاده چې له دې ایرانیانو څخه بعد خپل بندیانو د مبادلې لپاره کار واخلي او که څنګه خو د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د پنځشنبه په ورځ راپور خپور کړی و چې یو لسنه ایرانی زیارت کوونکي په سوریې کې چې د ایران ملګری هیواد دی تختول شوی دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله په دغې مسودې کې چې د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي غوښتنه شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد دي له واکه لاس واخلي او تر انتخاباتو مخکې دي یوې انتقالي ادارې ته واک وسپاري په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده خو په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي جیراد هارورت بیا د دې مسودې ملاتړ وکړ
We are facing a major crisis. I'm not playing words on,
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي وایي موږ له جدي بحران سره مخامخ یو داسې خبرې نه دي 15,000 کسان تر اوسه وژل شوي دي دغه هیواد په کورنۍ جګړې اخته شوی موږ په جدي توګه د سیاسي روغې جوړې په لټه کې یو د یو بل خبر له مخې د سوریې د خبري رسنیو په حواله وطن عسكر چې په یو بس کې سپاره وو نن د مشق ته نږدې د وسلوالو په یوې حملې کې وبژل شول د سوریې رسمي خبري آژانس سنا وایي چې د حمله د یوې ترهګرۍ ډلې لخوا شوي دمشق خپل مخالفان د ترهګرو په نامه یادوي د روسیې او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په اړه نن موافقه وکړه. دوی چې په توکیو کې خبرې کولې ویل په امنیتي، دفاعي او اقتصادي برخو کې به یې همکاري زیاتې شي. تیر کال د روسیې او جاپان ترمنځ تجارت 1.3 میلیارد ډالر ته اوچت شوی و. د جاپان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویل هیوادونه دې ته اړتیا لري چې د جاپان په شمال ختیځ کې د کوریل ټاپوګانو پر سر لانجه په آرامه توګه پای ته ورسوي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې د پخواني شوروي لخوا ونیول شول، خو جاپان وایي دا یې د خاورې یوه برخه ده. د قرغیزستان چارواکي وایي زرګونو قرغیز بندیانو د نخ وړلو اعتصاب ته چې د زندان د شرایطو پر ضد یې کړی و پای ته ورساوه. 1200 اعتراض کوونکو خپلې شونډې ګنډلې وې. په قرغیزستان کې د بشري حقونو په برخه کې د حکومت یو چارواکي تورسنبیک آخوند خبریالانو ته وویل بندیانو غوښتنه درلوده چې د زندان مسؤول ششن بیگ بیزیکوف استعفا ورکړي او د زندان د کوټو دروازې پرانیستل شي، خو بندیان وایي چې هغوی دا ډول غوښتنه نه ده کړې. حکومتي مقامات په نظر کې لري چې د زندان مشر استعفا ورنه کړي او د زندان ورونه هم بند وساتل شي. شرایط باید ټولو ته یو ډول وي او غوښتنې باید سیاسي بڼه ونه لري. شاوخوا وزره کسانو د جنوري له 12 راهیسې په قرغیزستان کې د نخوړلو اعتصاب کړی و. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته خوشبیني څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسې د هغه اعلان هرکلی کوي چې په افغانستان کې ځواکونه خپل روزنی پروګرام له سره پیلوي. په ولسي جرګه کې د کاپیسا یو استازی وایي افغان امنیتي ځواکونه لا دا وړتیا نه لري چې د دې ولایت امنیتي مسؤلیت واخلي. د افغانستان د صادراتو کچه راکمه سوې ده چې ولې په همدې خپرونې کې ورباندې خبرېږي. د سوریې پر وضعیت هم رپورټ لرو، نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري 28مه. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته د خوشبیني څرګندوي چې دغه پرمختګونه به د پخلاینې امکانات لا باوري کړي. د رپورټونو په حواله د طالبانو ځینې استازي دوحې ته رسېدلي څو له امریکا سره په خبرو کې برخه واخلي. تفصیل د حمید ومن په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرمختګونو د سولې د خبرو لپاره مقدمات جوړوي.
تنها وجود این دفتر به درد نمیخورد مگر اینکه از این دفتر
دیوا یوازې د دې دفتر پرانستل د کوم درد دوا نه و، مګر دا چې له دې دفتر نه د بین الافغاني خبرو لپاره استفاده وشي او د سولې بهیر پیاوړی کړی شي. د طالبانو د رهبری ډاډمن استازي هلته ورشي، کار وکړي او د بین الافغاني خبرو چې یوازې افغانان پکې برخه ولري مقدمات تر سره کړي. خو دا پرمختګونه له هغه سره توپیر لري چې امریکایي چارواکي ورته اشاره کوي. امریکا وایي چې د دفتر د پرانستلو لپاره ځینې نور کارونه پر مخ پراته دي چې باید تر سره شي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د پرمختګونو په اړه د رسنیو رپورټونه ناسم بولي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونې ځینې برخې راخیستل شوې. ښاغلی ګراسمن ویلي چې د دفتر له پرانستلو مخکې باید د افغان او قطر حکومتونو ترمنځ خبرې وشي او د دفتر له پرانستلو مخکې باید طالبان په یوه اعلامیه کې نړیوال تروریزم وغندي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي. که څه هم افغانستان ته د مارک ګراسمن د سفر په پای کې دا اعلان وشو چې د قطر یو پلاوی به کابل ته راشي، خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل وایي چې تر اوسه هم نه ده څرګنده شوې پلاوی به څه ډول ترکیب ولري. دی وایي تر اوسه پورې موږ ته د پلاوی ترکیب نه دی معلوم، خو هغه معلومات چې موږ یې لرو دا دی چې د قطر یو پلاوی کابل ته راځي، سوله افغان حکومت او په غالب ګمان د سولې له عالي شورا سره هم وګوري. دوی به په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي، که څه هم دا معلومات باید ډېر مخکې ورکړل شوی وي. د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د امریکا شرایطو ته په داسې حال کې اشاره کیږي چې د ځینو نړیوالو اژانسونو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینې استازي لا د مخه دوحې ته رسېدلی دي. په رپورټونو کې ویل شوی چې د طالبانو په استازو کې د مولا عمر پخوانی سکرتر طیب آغا، په سعودي عربستان کې د طالبانو پخوانی سفیر مولوي شهابالدین او ځینې نور کسان شامل دي. خو تر اوسه پورې امریکایي چارواکو قطر ته د دغو کسانو د ورتګ په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
وسلوال طالبانو ته په قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرنيستلو تر خبرو وروسته د افغانستان د سولې عملیه چټکه شوې ده. امریکایي چارواکو له طالبانو سره څو ځلې خبري کړي او افغان حکومت هم غواړي په خبرو کې دخیل وي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه رپورت لري. جزئیات له جان خال کوزي څخه اوري.
طالبانو ویلي که بندیان له ګوانتنامو زندان څخه خوشی شي نو په هغه صورت کې به دوی له واشنگټن او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د خبرو تحرک هغه وخت پیدا شو چې د طالبانو مشر ملا عمر وویل په دې شرط به له واشنگټن سره خبرو ته کښېني چې دوی ته په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانستل شي. د امریکا متحده ایالات چې د پردې تر شا د افغانستان د سولې عملیه پر مخ وړي، د افغان حکومت او خپلو خلکو د حساسیتونو په پام کې نیولو سره یې په احتیاط اعلان وکړ چې طالبانو ته په قطر کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي. خو جمهور رئیس حامد کرزی سمدستی داسې وانګېرله چې دوی په خبرو کې څنګ ته شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی مارک ګروسمن کابل او د سیمې نورو هیوادونو ته واستوه چې شکونه لري او د سولې عملیې ته د خلکو ملاتړ جلب کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی چې د مسلې د حساسیت له وجې نه غواړي نوم یې په ډاګه شي، وایي طالبانو ته په دوحه کې د سیاسي دفتر پر سر د افغان حکومت، طالبانو، قطریانو او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات موجود ول، خو زیات امکان لري چې د طالبانو دفتر او رسمي خبرې ژر پیل شي. د افغانستان د چارو څېړونکی او پیژندل شوی لیکوال احمد رشید هم په دې باور ده چې ګروسمن سیمې ته د خپل سفر په جریان کې یو لړ ستونزې حل کړي، خو د خبرو د پیل په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی دی. احمد رشید وایي فکر کوم موږ په لار روان شوي یو. کابل ته د امریکایانو د سفر پر مهال زیات مخالفتونه یا تضادونه حل شول، خو اصلي مسله یعنې له ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو مسله تر اوسه نه ده حل شوې. د احمد رشید په وینا په ګوانتنامو زندان کې د تروریزم ضد جګړې بندیان ساتل کیږي او واشنگټن باید چې د بندیانو د خوشې کولو پلان 1.5 ورځې وړاندې کانګرس ته وړاندې کړي چې د طالبانو په اړه تر اوسه دا کار نه دی شوی. دا لاره ده څرګنده چې طالبان به د بندیانو له خوشې کېدو مخکې په قطر کې خبرو ته حاضر شي او که څنګه. په دې سربیره طالبان باید اعلامیه صادره کړي او له افغان حکومت سره د خبرو اړتیا باید ومني. دغه راز متحده ایالات او قطر هم باید د طالبانو د دفتر جزئیات په ډاګه کړي. احمد رشید زیاتوي زیات شمېر مواد باید حل شي او فکر کوم د حل کېدو په حال کې دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږو بجو او ډیر شو دقیقو ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حمید کرزی به نن په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري او دواړه به په خپلو کې د اوږدمهاله همکاري یو سند لاسلیک کړي. دا سند به له افغانستان څخه د بریتانوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د بریتانیا د همکاري په اړه وي. جزئیات له اجمل انت خوري.
ټاکل شوی وه چې ولسمشر کرزی باید یوه میاشت مخکې د بوند له دویم کانفرانس څخه سمدستي وروسته برطانیې ته تللی وای، خو په کابل کې د شورا په مراسمو کې چاودنو اړ کړ چې دا سفر لغوه او بیرته کابل ته ستون شي. تمه ده چې اوس به ولسمشر کرزی او کامرون په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت، سیاسي اصلاحاتو او په دې خبرې وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته برطانیا او نړۍ له افغانستان سره څه ډول مرسته کولی شي. لویدیځ هیوادونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه پورې خپل ډیر جګړهیز سرتیري له افغانستان نه وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیت خپل افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. برطانوي چارواکو رسنیو ته ویلي د افغانستان او برطانیې ترمنځ نوی تړون به د 2015 کال تړون تازه کړي او تمرکز به یې پر دې وي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي په سیاسي خبرو اترو، امنیت او حکومتداري او د قانون په حاکمیت کې له یو بل سره همکاري وکړي. په دې سند کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، کلتوري او د ټولنیزې پراختیا په برخه کې پر همکاریو هم سلا وشي. تر دې دمخه ولسمشر کرزی فرانسې ته تللی و. د فرانسې ولسمشر د جمعې په ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره تر خبرو وروسته اعلان وکړ چې فرانسه به په راروان مارچ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارل پیل کړي او خپله پاملرنه به تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته واړوي. فرانسه په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې دا مهال 3500 سرتیري لري او برتانیا دا مهال په افغانستان کې د 9500 په شاوخوا کې پوځیان لري. برتانیې ته د ولسمشر کرزی د سفر په درشل کې د هیواد د دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو برتانوي سرتیری چې په هلمند ولایت کې پر پلی ګزمه بوختو په ډزو وژل شوی. له دې سره د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتیرو شمیر 390 تنو ته ورسید. برتانیا غواړي چې په راروان کال کې 1500 سرتیري له افغانستان نه وباسي او پاتې نور سرتیري هم که څه هم تر 2014 کال پورې د ایستلو خبره شوې، خو د دې د ایستلو مهالویش تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسې د هغې اعلان هرکلی کوي چې په افغانستان کې ځواکونه خپل روزنیز پروګرام له سره پیلوي. په عین حال کې دوی وایي چې تر 2014 میلادي کاله پورې به د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام هم په بشپړه توګه افغانیسي. تفصیل له کابله د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
که چه هم د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسوي ځواکونو لخوا د افغان عسکرو د روزنې د پروګرام د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي دوی د روزنې د پروګرام په بشپړه توګه د افغاني کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې تر 2014 کال پورې افغان ځواکونه د روزنې په برخه کې د فرانسوي عسکرو په ګډون د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړ دي.
15% خوونه روزنه زمونږ د خپل افغاني افسرانو، بریدملانو او خوونکو لخوا ترسره کیږي. نو دا کوم سلنه چې پاتې ده هغه د بهرنیو هیوادونو لخوا نه چې هغې کې فرانسویان هم شامل دي هغوی ترسره کوي.
ښاغلی وزیری وویل چې ممکن له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه په محدودو برخو کې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه ولري. هغه د بلګې په توګه د هوایي ځواک روزنې ته اشاره وکړه چې له 2014 کال نه وروسته به هم پکې د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا وي. وروسته له هغې چې په کاپیسا ولایت کې یو افغان عسکر څلور فرانسویان ووژل او شاوخوا 15 نور ټپیان کړل، فرانسې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت او له دې ځواکونو سره ګډ عملیات وځنډول. خو په پاریس کې له خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزی وویل چې په افغانستان کې باید د ځواکونو روزنیز ماموریت بیرته پیلیږي. نوموړي همداراز وویل چې فرانسوي ځواکونه به له مخکیني اعلان یو کال مخکې، یعنې د 2014 کال تر پایه افغانستان پرېږدي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت اوس هم په ځینو برخو کې افغاني کېدای شي، خو د هوایي ځواک او نوې ټکنالوژۍ د استعمال په برخو کې به بیا هم د بهرنیو مرستو ته اړ وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دنیا وغواړي چې افغانستان هوایي مداخله پوځ ولري، دا بیخي ضرور ده چې د دنیا څخه موږ مرسته وغواړو، روزنیز مرسته وغواړو او علمي مرسته. اما دغه پوځي پیاده نظام پوځ دپاره روزنیز پروګرام جوړولو او تطبیق کولو او معلمین او مراجعون تربیه کول دا کوچنی کار دی. دا وزارت دفاع که اوس هم وغواړي دا کولی شي. پخوا هم
ښاغلی خالد وویل چې ځینې هیوادونه د روزنې د پروګرام په نامو غواړي خپل ډېر شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې تر څنګ به خپل سیاسي اهداف هم ولري.
له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو د ژر وتلو او تر مخکینۍ ټاکل سوې نېټې یو کال د مخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په باب د افغانستان او فرانسې د ولسمشرانو پر موافقې د امریکا حکومت په لومړني عکس العمل کې وویل چې فرانسې په دې اړه له امریکا سره هماهنګي کړې وه، خو د کاپیسا ځینې استازي په دې باب اندېښنه لري. نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې فرانسې له افغانستانه تر ټاکلي وخت یو کال مخکې د ځواکونو د ایستلو پر پلان له خپلو متحدانو سره مشوره کړې وه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون وویل چې دی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په ګډه له ناټو وغواړي چې د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیتونه په 2014 میلادي کال کې تر ټاکل شوي وخت یو کال د مخه افغان ځواکونو ته وسپاري. سرکوزی وویل په دې اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته خبر ورکړی او دا پلان به د راتلونکي فبروري په لومړیو کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل سره لري چې امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځیان وباسي، امریکا د ځواکونو په ایستلو کې پر هماهنګۍ ټینګار کوي. دی وویل ښکاره ده موږ غواړو چې په ګډه کار ته دوام ورکړو څو دا مسئله په داسې ډول عملي شي چې د ناټو له هلو ځلو سره سمون خوري او افغان ځواکونو ته د خپل هیواد امنیتي چارې په مناسب ډول وسپارل شي. په همدې حال کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت یوې استازي له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو او په څو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په خاطر پر فرانسې انتقاد وکړ. د کاپیسا وکیل طاهر مجددي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل که د حمل په میاشت کې د کاپیسا ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، د دې ولایت امنیتي حالات به نور هم خراب شي.
د رپورت په پای کې مو واوریدل چې په ولسي جرګه کې د کاپیسا ځینې استازي وایي چې د دې ولایت وضعیت دې ته آماده نه دی چې د امنیت مسؤلیت یې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. پاریس ته په خپل سفر کې د افغانستان ولسمشر حمید کرزي وویل چې د کاپیسا امنیت به د روان میلادي کال له مارچ میاشتې وروسته افغان ځواکونو ته وسپارل سي. په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت استازي محمد اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې که د ولایت امنیت یې افغان ځواکونو ته وسپارل سي نو ډېرې ستونزې به رامنځته سي. نوموړی همداراز وایي چې په السی ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی صافي له احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې څرګندونې کړي.
ګوره د فرانسې ولسمشر ډېر غیر مسؤلانه خبره کړې دي. دوه درې میاشت تر موج پورې وخت دي. زه فکر کوم چې تر دغه وخت پورې زمونږ امنیتي ځواکونه دومره آماده نه دي. هلته ډېر مشکلات دي. په اوسنی وخت هلته په السی ولسوالۍ کې یو عملیات ده چې قوای ائتلاف چې فرانسویان هلته ده، اردو پولیس او امنیت ملي ځواکونه اوس عملیات کوي. تقریبا لس ورځ شوې ده چې 15 کسان ملا او زخمیان پراته ده. تر اوسه یو بلست هم مخکې نه دی تللی، نه قوای ائتلاف نه امنیتي ځواکونه. او په دغه وخت زه فکر کوم ډېر غیر مسؤلانه ده.
د کاپیسا امنیتي وضعیت په کومو ولسوالیو کې ډېر خرابه ده؟ داسې اورېدل کېږي ستګاو او په السی ولسوالیو کې اوس هم عملیات روان دي، لکه ستاسو اشاره وکړه. اساسي علت دلته کومې ډلې ډېرې فعالې دي چې دولت یې سم مخنیوی نشي کولای؟
هلته د طالبانو او د حزب اسلامي دواړه په ګډه ځان ځان جلا جلا جبهې لري. هغوی د حکومت په مقابل جنګېږي. تر دغه وخت پورې چې فرانسویان هلته پرته ده، مونږ چې ګورو داسې چې دا خامخا سم عملیات کړی و تر اوسه نه دی کړی. په تګاب او السی ولسوالیان چې اوس هم ماتاته وویل چې عملیات هلته شروع شوې ده. تقریبا لس ورځ شوې ده چې 15 کسان ملا او زخمیان ده. تر اوسه نه زخمیان ته تقریبا 3 زخمیان په اردوی ملي شفاخانه ته راولې ده. نور هلته خلک په د خنوک د واوره شاخ شوې دي.
تاسو دغه کومه مرجوب له یاده کړه ده ملکي خلکو ته رسېدلې ده؟
کاملا ملکي خلکو ته، ښځه ماشومان درې کسان شاخ شوې دي او نور کسان چې زخمیان شوې دي طالبان هم وهلي دي ملکي وګړي په عوان او حکومت هم شوهي ملکي وګړي. او اوس هلته دې واوره هم د عوام سره ده. خلک هم نشي وتلی کوم ځای ورشي. نه حکومت کومک کوي او نه طالبان پرېږي او خلک د طالبانو په منطقه کې ګرو دي.
په ولسي جرګه کې د کاپیسا د خلکو استازی محمد اقبال صافي و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هیواد د صادراتو کچه کمه سوې ده. د دې خونې چارواکو دغه خبره په هغه غونډه کې وکړه چې نن په کابل کې د صنعتکارانو د مرکزي ټولنې د جوړېدو په مقصد جوړه سوې وه. اسدالله لودین له کابله.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي د پنګه چونکو لپاره د برېښنا د انرژي او د اړتیا وړ ځمکه کموالی او پر وارداتو ټیټه تعرفه هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د صادراتو کچه راکمه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان لکوزی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% کموالی راغلی.
از 2007 به ای طرف 5% در صادرات ما کاهش به وجود آمده.
د 2008 کال راهیسې زموږ په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. له اقتصادي پلوه دا زموږ هیواد ته یو ګواښ او خطرناک زنګ دی. په دې برخه کې چې صنعت څنګه وده کولی شي او څنګه موږ په خپلو پښو درېدلی شو، موږ خپل ځانګړي وړاندیزونه په تېره غونډه کې ولسمشر کرزي ته وړاندې
کړل. ښاغلی الکوزی دغه خبرې په هغې غونډه کې وکړې چې د صنعتکارانو د مرکزي ټولنې د جوړېدو په هدف جوړه شوې وه. دغه ټولنه په افغانستان کې د صنعت د ودې او د صنعتکارانو د فعالیتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال په دې غونډه کې د صنعت په ودې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د هیواد په اقتصاد کې رغنده رول لري. ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ اداره هم د پانګې اچونې په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه کوي او وایي چې په دغه هیواد کې پانګې اچونکي پوره امنیت نه لري. په ایسا کې د پانګې اچونې د پراختیا مسؤل روح الله احمدزی وایي د نړیوال بانک د یوې ارزونې له مخې په افغانستان کې د پانګې اچونکو وضعیت ښه نه دی.
سرمایه گذاری ها از دیدگاه این سروی بانک جهانی د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې پانګه اچونه خوندیتوب نه لري. دا یوه لویه اندېښنه ده چې موږ په تېرو لسو کلونو کې افغانستان ته لازمې پانګې اچونې راجلب نه کړې. د دې تر څنګ د برېښنا کموالی او قرضونو ته نه لاسرسی هغه عمده ستونزې دي چې زموږ سوداګر ورسره مخ دي.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې د پانګه اچونکو د وضعیت او امنیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. په افغانستان کې د پانګه اچونکو لویه ستونزه نه امنی ده چې له امله یې ډېر پانګوال خپلې پانګې له هېواده باسي.
نه امنیو نه یوازې پانګو اچونو ته زیان اړولی، بلکې زیات افغانان یې اړ کړي چې په نورو هېوادونو کې پناه واخلي او یا هم د ښه ژوند او ښه کار په مقصد اروپایي هېوادونو ته مخه کړي. په دوی کې د ځوانانو شمېر تر نورو زیات دی. زیات شمېر افغانان لویدیځو هېوادونو ته له رسېدو مخکې د سرحدي امنیتي ځواکونو په ډزو او یا هم د بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې مري. دا مسله په یوې سترې غمیزې بدله شوې ده. جانقه الکوزي په دا رپورټ برابر کړی.
د افغانستان ځوانان چې د بیخي راتلونکي او هوسا ژوند لپاره ډېرې هیلې او ارزوګانې لري، په هیواد کې د یو پراخ ټولنیز او اقتصادي پروګرام د نشتوالي او د چارواکو د بې پروایۍ له وجې مجبوریږي چې له افغانستان څخه بهر نورو هیوادونو ته د کار او پیسو ګټلو لپاره لاړ شي. په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرو او کارګرو زړه دردونکي داستانونه د خلکو زړونه ځوروي او د افغانانو پر وړاندې د ایراني چارواکو د ناوړه چلند له مستندو فلمونو څخه داسې بریښي چې اسلام، انسانیت او د بشریت معیارونه هسې شعارونه دي او د اسلامي امت اصول اصلا په نړۍ کې نه مراد کیږي. په هر صورت په پاکستان او افغانستان کې د انسانانو قاچاقوړونکي خلکو ته د لویدیځو هیوادونو په اصطلاح شنه باغونه ښیي او د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد هغوی ته لویدیځو هیوادونو ته د رسېدو لپاره سخت خطرونه نه بیانوي. د تنکیو ځوانانو، انجونو او ښځو په ګډون زیات شمېر افغانان د قاچاقوړونکو لخوا ترکیې او بیا یونان ته وړل کیږي او هلته په ډېرو سختو شرایطو کې چې تر ډېره حده د انساني ژوندانه معیارونه پکې نه تر سترګو کیږي ساتل کیږي. افغانان وروسته په هغو کوچنیو بیړیو کې د اروپایي هیوادونو پر لور وړل کیږي چې په سمندر کې هیڅ ډول تخنیکي او حفاظتي امنیت نه لري. په ډیرو مواردو کې دا کوچنۍ بیړۍ د سمندر په څپو کې ډوبیږي او افغانان د کبانو ښکار کیږي. د شنبې په ورځ اته څلوېښت افغان مهاجر په یوې لارۍ کې د یونان له مرکز آتن ښار څخه یوې بلې ساحلي سیمې ته وړل کېدل چې لارۍ ټکر وکړ او پنځه تنه افغانان پکې ووژل شول. ویل کیږي چې دا لارۍ له آتن ښار څخه غلا شوې وه. د یونان ساحلي یا سمندري ساتونکو سل تنه هغه افغان مهاجر هم د شنبې په ورځ ونیول چې له لرګیو څخه جوړې شوې یوې کوچنۍ بیړۍ کې د ایټالیا پر لور روان ول. په بیړۍ کې له سپرو کسانو څخه یوې د ټلیفون له لارې د بیړۍ د ډوبېدو خبر ورکړ. یونانی چارواکي وایي دا بیړۍ د ساحل له بلې برخې څخه د نورو غیر قانوني مهاجرو د پورته کولو په مقصد روانه وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کال کې شاوخوا 50,000 افغانان په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي او وروسته د قاچاقوړونکو لخوا نورو اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. دا مهال په زرونو افغانان د یونان په زندانونو کې بندیان دي او په ډېرو بدو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر سوریې باندې د اروپا او عربي هیوادونو د بندیزونو پر مسودې بحث وکړ. مسوده د سوریې له ولسمشر څخه غواړي چې واک موقت حکومت ته وسپاري. اجمل انجزیات اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي د دې مسودې چې د سوریې په اړه د ځینې برخې د منلو وړ نه دي، خو روسیه چمتو ده چې په اړه یې خبرې وکړي. په ځانګړې توګه چورکین ویل تر هغې چې د بشار الاسد د رژیم او اپوزیسون ترمنځ خبرې نه وي پیل شوي، باید کوم بندیز ونه لګول شي. د ویتالي چورکین د اشاره د عربي ټولنې هغه پلان ته ده چې د بشار الاسد څخه له واکه د لاس په سر کېدو غوښتنه کوي څو د ملي یووالي پر بنسټ د یو موقت حکومت رامنځته کېدو ته لاره هواره شي. خو په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي ګیرارډ اراود ویلي تر دې پرته د سیاسي هواري بل لار نشته. ګیرارډ اراود وایي موږ له لویو بحرانونو سره مخ یو. زه له مبالغې پرته وایم چې تر 5,500 زیات کسان وژل شوي. سوریه په یو کورنۍ کورنۍ جګړه کې ډوبېدونکې ده. موږ په ډېر شدت په یو سیاسي هواري پسې ګرځو، خو له نیکه یا بده مرغه بله کومه بدیله د هواري لار نشته. موږ دلته عربي ټولنه لرو چې د هواري یوه لاره یې وړاندیز کړې، نو زموږ غبرګون په ساده ډول دا دی چې د دې ملاتړ کوو، خو یو ځل بیا تر دې پرته بل څه نشته. برطانیې او فرانسې ویلي دوی هیله لري چې دا مسوده به راتلونکې اونۍ وروسته له هغې چې د عربي ټولنې د مشر نبی العربي او د قطر له صدراعظم سره خبرې وکړي په امنیت شورا کې رای ورکونې ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری ملګرو ملتونه تورن کړي چې له دمشق سره له مشورې پرته د سوریې برخلیک ټاکل غواړي. بشار جعفری وایي د دې ښاغلو د هڅو مهمه برخه دا ده چې دوی زما د هیواد په اړه له موږ سره له مشورې پرته پریکړه کوي، پرته له دې چې له موږ سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکې کړي. دوی فکر کوي چې سوریه هیڅ وجود نه لري او فکر کوي چې دلته یې استازی نشته. دوی فکر کوي لکه موږ چې د دوی تر تسلط لاندې یو. دوی له موږ سره داسې چلند کوي لکه موږ یې چې پخوانۍ مستعمره یو او موږ باید د دوی خوښې ته ځان وسپارو. جعفری وویل سوریه لیبیا نه ده چې مشر یې معمر قذافي د ناټو په مرسته له واکه وغورځول شو.